ستړي مشي دا مشال ریډیو دې د شپږو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر او ټکنیکی ملګری اسحاق اميري نیکی هلي او سلامونه مني. د پاکستان د سیاسي او عدالتي حالاتو ترڅنګ د هرات د زلزلې او د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې حال مو په دې خبري غړی کې راوړی دی. یو شمیر نور کورنیو سیمې مطالب هم مراسته دي. کتر پای را سره مل پاتې شوې د سیمې او نړۍ د حالاتو نه به خبر شي. خو له هر څه مخکې خبرونه خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا په ورغزو کې د سکرو په یو کان کې چاودنه شوې چې پکې یو لستنه جوړ شوې دي. پروند ګل پورل د افغانستان د هرات په زندجان ولسوالۍ کې په دلدله کې د وجل شو سوونو تنانو د جنازې او تدفین مراسم تر سره شول. اسرائیلي پوځ ویلي چې دوی نن د اکتوبر په لسمه د غزا په سرحدي سیمه خپل کنټرول بیرته ترلاسه کړی او د حماس د سناسه 1500 وسلوالو مړی موندلې دي. مشال د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په ورغزو کې د سکرو په یو کان کې چاودنه شوې چې پکې یو لستنه جوړل شوې دي. د سیمې یو انتظامی چارواکي د نومنه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې نن د ورغزو په ډولۍ کلي کې د سکرو په یو کان کې د ګیس سلندر چاودنه شوې او د پیخي جوړل تنانجي د کوهارت روختون تر رسولې دي. بلخوا د کوهارت د ځلې روختون مشر ډاکټر مشتاق مشال ریډیو ته ویلي چې د دوی روختون ته د پیخي یو لس جوړل تنان ورول شوې وو چې دوه زیات جوړل جي د پیخور یو روختون ته استوریدی. د پیښور های کورټ ځینو وکیلانو د افغان کډوالو په زور د ستنولو خلاف په عدالت کې درخواست جمع کړه چې پکې ویل شوې دي په پیښور او خیبر پښتونخوا کې میشت افغانان باید په زور افغانستان ته ونه لیږل شي. پروند اکتوبر پر 9 د پیښور های کورټ د وکیلانو د دغه ډلې نه سیف الله محب کاکا خیر مشال لیډیو ته وویل دوی په خپل خواست کې ویلي چې کوم افغانان د پاکستان د شهریت ترلاسه کولو ټولې قانوني شرطونه پوره کوي باید هغوی ته د هیواد قانوني اسناد ورکړل شي.
ای سی سی هولډران دی، پی او آر هولډران دی، کو دچا دلته پیدایش شوی دی، دچا چې دلته نکاح شوی دا واده شوی دی، دا غوی ماشومان چې د پاکستانیان شو د چې د هغه نو د دې د پاره چې د ما دا پټیشن جمع کړی دی چې د دې د پراپر پالیسی جوړ شي.
په پیښور های کورټ کې وکیلانو دا درخواست له هغې وروسته دایر کړی چې د سپتمبر په 15 د پاکستان نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ وویل چې بغیر قانوني توګه میشت افغانان له هیواده وباسي. د خیبر پښتونخوا د کمیونټي سکولونو استادانو ویلي چې که په یوه اونۍ کې ورته تنخواګانې ورنکړل شوي نو دغه سکولونه به بند کړي. پرون د اکتوبر په 9 په پیښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر وخت د کمیونټي سکولونو ځینو استادانو وویل چې دوی خپل کار پوره کوي خو تنخواګانې بندې دي. د کمیونټي سکولونو د استادانو د ټولنې مرستیال مشر ارشاد علي په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
پدې کې څه تقریبا 1600 یاده سي لګبګ پاتې شوی دي. دا سکرونه د وفاق نه راغلي دي او صوبې ته ول شوی دي. خودي تنخواګانې زمګه بندي کړې دي. پدې کې مچ ایریا کې 410 ټیچران دي او ماشومان هم پکې کافي پزرګو ماشومان دي او زمګه تنخواګانې چې کم دي دا د وښتو میشتو د بازي بندي دي.
په خبر پښتونخوا کې د سکولونو د صوبې د ابتدایي او ثانوي تعلیم ادارې تر تنظیم لاندې دي. د قبایلي د لو په شمول د صوبې په ځینو لورو پرتو سیمو کې لدی وړاندې هم د کمیونټي سکولونو د استادانو د تنخواګانو مسله مخې ته راغلې وه. پرون د ګل پورز د افغانستان د هرات په زندجان ولسوالۍ کې په دلدله کې د وجل شو تنانو د جنازې او تدفین مراسم تر سره شول. د هرات د اطلاعاتو فرهنګ رئیس احمد الله متقی چې د طالبانو د حکومت لخوا د دردر د پلو د مرستې رسولو د ګډ کمیشن ویان هم دی. مشال لیلو ته ویلي چې پرون د زندجان ولسوالۍ د سیاب کلي کې د څه د پاسه 300 وجل شو تنانو چې پکې ښځې او ماشومان هم ول جنازې وشوې او خاورو ته وسپارل شول. بلخوا په هرات او بادغیس کې د اکتوبر د 8 لخونه د دلدلې ورشتو لا هم هلته خلک د خپلو هغو عزیزانو په لټه کې دي چې تر خورو لاندې گیر شوي دي. د دغو دلدلو ځپلو سیمو اوسیدونکي وایي دوی تېره شپه هم له کوره بهر تېره کړې. بلخوا UNHCR، یونیسف او ځینو نورو مرستندویه ادارو ویلي چې د دوی ګرځنده ټیمونه په سیمه کې دي او مرستو ته دوام ورکوي. اسرائیلی پوز ویلی چې دوی نن د اکتوبر په لسمه د غزا په سرحدي سیمه خپل کنټرول بیرته ترلاسه کړی او د حماس د سناسه 1500 وسلوالو مړی موندلې دي. د هغې وروسته دا چې د اکتوبر پر 8 د حماس وسلوالو په یوه ناڅاپه حمله کې تر 900 پورې کسان ووژل شول چې پکې 268 هغه ځوانان هم شامل دي چې هلته د موسیقۍ په یوه میله کې ګډون درلو. بلخوا فلسطیني چارواکو له دې وړاندې په غزا او غربي څنډه کې د 200 کسانو د وژنې راپور ورکړی وو. د دواړو خواوو په دغه جګړه کې د زرګونو تنانو د جوبل کې دوه راپورونه هم دي. په عین حال کې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي اسرائیل به خپلو حملو ته دوام ورکوي. حماس ډلې ویلي چې دوی به د هرې حملې په بدل کې رغمال کړل شوي اسرائیلي وګړي وژني. د دواړو خواوو ترمنځ له هغې وروسته سخته جګړه پیل شوې چې د اکتوبر پر 8 د غزې له تړانګې څخه د حماس برید د اسرائیلو په تیر 50 کلن تاریخ کې تر ټولو خونړۍ حمله ده بلل کېږي. د 500 ورځې کرکټ نړیوال جام په دوو لوبو کې نن د پاکستان کرکټ ټوپډله د سریلانکا او انګلینډ له بنګلاديش سره لوبیږي. دا لوبي په هند کې کیږي. د پاکستان او سریلانکا ترمنځ میچ دا وخت په حیدرآباد کې روان دی. سریلانکا لومړی بیټنګ کوي او د رنزونو او نور حال به په روان خبرونه کې درکو. د مشال د خبرونو پای اوریدم کو تاسو مشال لیډیو تا وګي خبري غړای دا او دوستاسو قربا مجید بابر یما. تاسو کولای شئ ک لمحه په لمحه غړای په غړای ځان خبرول غواړئ نو تاسو مونږ سره په ټولنیو دو پانو لکه ټوئیټر چې ورته ایکس ویل کیږي او فیسبوک انستګرام او یوټیوب ملګری کېدای شئ او زموږ ویب پاڼه mashalradio.com ته هم ورتلی شئ. ورجو د خبرونه پیل کو او ک تاسو را سره تم پاتې شئ نو ځنې دا مهم مطالب به هم ووري. په پاکستان کې یو عدالت د خفیه رازونو افشا کولو په یو مقدمه کې د پاکستان پخوانی د پوز مشر جنرال ریټایر جاوید باجوا ته نوټس ورکړی. دا څنګه وشو؟ یو وکیل وایي
خپل جوړ ادمی چیف خوندونه نشي د کولای دباولی چې مثال باقاعده سزا کې کولبته د نوټس لاره د سیو میسج کول غواړي چې یاره مثال موږ په دا خبره خو به کړی.
په افغانستان کې د صحت د نړیوالې ادارې مشر وایي چې په هرات کې د مهال څه صورت حال ده.
The situation there is more devastating than many people may think. This is not a small event.
وایي په هرات کې حالات دومره خراب دي چې تصور یې هم نشي کېدای. د دې ترڅنګ د مازورانو نړیوالې ورځ په مناسبت یو جنۍ وایي چې دا پولیو وهلې وه نو خلکو ورسره څنګه برخورد کولو.
هم بس د کوجه وه چې ما ته هیڅ خاص رښتې نه دي راغلي چې خلکو به ټول دا خبرې کولې چې دا خو ګوډه ده. سم جړه بره راتله ولې چې بس هر کس به همدغه وایي چې دا ولې نه وتی او دا ولې نه وتی.
د حماس او اسرائیل ترمنځ روانې جګړې حال به هم درکو د مشال تر څنګ وسه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو اوري او تاسو په mashalradio.com باندې دوستره اوریدل هم شي. د خبرونه پیل کو د سر راپور تاسو په امر راغړم. د اسلام آباد های کورټ د سرکاري رازونو ښکارا کول په یو قضیه کې د پاکستان د پوز پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا د پوز استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر جنرال فیض حمید او دوه خبریالانو جاوید چودھری او شاهد متیلا تا نوټیسونه جاری کړي دي. دا نوټیسونه د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس عامر فاروق د یو درخواست اوریدلو پر مهال جاری کړي. نور حال څه دی؟ راشد خټکی بیان.
د اسلام آباد سپریم کورٹ چیف جسٹس عامر فاروق د یو عام وګړي په درخواست ته پوسټ په خوانی مشر جنرل قمر جاوید باجوا د ISI په خوانی مشر جنرل فیض حمید او دوه جرنلسټانو جاوید چودھری او شاهد میتل ته نوټیسونه جاری کړی دي. د دوی خلاف درخواست ورکوونکي عاطف علی تور لګولې چې دواړو ریټایر جنرالانو د جرنلسټانو سره د خبرو په وخت د افیشل سیکرټ ایکټ یعنی د سرکاري رازونو پټ ساتلو قانون خلاف ورزي کړې ده. د په دواړو جرنلسټانو هم تور لګولې چې د ریټایر جنرالانو سره مرکې کړې دي او د دوی خبرې په غیر ذمہ‌دارانه انداز په اخبارونو کې لیکلې دي. د پوسټ دومره ورپورو ریټایر افسران ته د عدالت لخوا نوټسونه جاری کول ته جنګران یو لوی بدلون ګڼي. خو قانون پو او په کوټه کې د بلوچستان های کورټ وکیل همایون کسی وایي چې عدالت دا کار د پوز د مرزی نه بغیر نشي کولای.
چونکه دا دواړه خلک غلي نه پاتې کېدل دي د صافیانو سره رابطې رواني وي او دغه پولیټیکل مجلسونه کول دا خاص کر دا اوس چې جنرال باجوا تازه مجلس کړی دی کنه نو دا دوی ته ډیره غټه ستونزه جوړه کړې ده چې په فوج کې بغاوت راسي او دغه براسي خپل زوړ ارمی چیف خونو دونه نشي د ښکولې دباولې چې مثال باقاعده سزا کې خپل بته د نوټس لاره داسې یو میسج ورکول غواړي چې یاره مثال موږ په دا خبره خوا بده کړې نو زما داسې خیال نه دی چې دا جوډیشری په خپل دومره همت کړی دی دا کار کړی دی یا کوم چې کمپلینټ دی دا دومره زړور دی چې د جرنیلانو خلاف کې سو کې
درخواست ورکوونکي د عدالت نه غوښتنه کړې ده چې فیډرل انویسټیګیشن ایجنسی ته حکم وکړي چې د سلور وړو کسانو خلاف اف آی آر درج کړي. د ټی وی چینلونو انتظام کوونکي ادارې پیمرا نه هم په دواړو ژورنالیسټانو د پابندۍ لګونو غوښتنه کړې ده. عدالت د اف آی مشر ته هم نوټس جاری کړی دی. د یادونه وړ ده چې د پخواني وزیر اعظم او تحریک انصاف مشر عمران خان خلاف هم د افیشل سیکرټ اکټ لاندې مقدمه جوړه شوې ده. خو د دې قانون جوړېدو نه پس دا لومړی ځل چې ریټایر فوجي افسرانو خلاف هم د دې لاندې مقدمې جوړولو درخواست عدالت ته ورکړل شوې ده. عدالت ته درخواست بیا اورېدلو لپاره لا تر اوسه نیټه نه ده ټاکلې. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اورېدلای شي.
اوبدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او تاسو پام یو بل راپور تر راګرځوم. د اکتوبر پر 9 په پیښور های کورټ کې یو درخواست جمع شوې چې پکې ویل شوی هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې زیږیدلی او یا هم په هغه هیواد کې لوی شوی او ودونه شوی دی باید پاکستانی شهریت ورکړل شي. دا درخواست د سیف الله محب کاکا خیل په نوم یو وکیل جمع کړی دی. نور حال د پیښور غلام غوث راکی.
د پیښور های کورټ ځینی وکیلان وایي دوی د افغان کډوالو د بشري حقوقو د خوندي ساتلو او د دوی د ستنولو په ضد ځینی خواستونه په پیښور های کورټ کې داخل کړي دي. وکیل او قانون پوه سیف الله محب کاکا خیل په پیښور های کورټ کې یو خواست داخل کړي چې پکې غوښتنه کړي ده چې د افغان کډوالو د حقوقو د خوندي ساتلو لپاره دی یو پالیسی جوړ کړي شي او چې کوم کډوال د پاکستان شهریت ترلاسه کولو حقدار دي نو دا وی د ستنولو په ځای دی حویله د پاکستان شهریت ورکړي شي. په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وکیل سیف الله محب کاکا خیل د اکتوبر په 9 نیټه مشال ریډیو ته وویل
ای سی سی هولډران دی، پی او آر هولډران دی، کو د چا دلته پیدایش شوی دی، د چا چې دن دلته واده شوی دی، نو دا غوی ماشومان چې دن پاکستانیان شو چې چا سره واده شوی دی نو هغه چې دن د قانون مطابق چې دن هغه شهید غشتی شي. د دې لپاره چې دن ما دا پیټیشن جمع کړ دی چې د دې د پراپر پالیسی جوړ شي او دا غوی مطابق چې دن بیره کدا الیګل ایمیګرنټ چې دن دا چې کم پاتې شي نو هغه دې وباسي.
پیښور های کورټ کې د افغان کډوالو په اړه دا خواست د هغې وروستو ثبت کړی شوی چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي د اکتوبر په 3 نیټه د مرکزی اپیکس کمیټې د غونډې وروستو په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې ویلی وو چې ناقانونه افغان کډوال دي د نومبر د لومړۍ نیټې پورې له پاکستانه وزي، ګنې وروستو به په زور افغان کډوال له پاکستان نه وباسي. په پیښور های کورټ کې وکیل او قانون پوه فهیم مروت د اکتوبر په 9 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې ډیر افغان سندرغاړي او د موسیقۍ سره تړلي هنرمندان هم په تیرو 2 کلونو کې پاکستان ته سره د خپل کورنۍ راکډه شوې دي او که دوی واپس لیږدول کیږي نو د دوی ژوند به د لوی خطر سره مخ شي. وکیل فهیم مروت زیاته کړه چې دوی په دې وجه په عدالت کې د دوی لپاره هم د جلا خواست داخلولو کار پیل کړی دی.
افغان سنگران دلته چې کوم راغلي دي هغه ته یو جنون ترټ ته نور د سه زنانه دي ما سره هغه لپاره ز پټیشن تیاروم یو ورځ دوه کې به جمع کو هغه ته پی ان جی اوس کې کار کړی دی.
په پیښور کې د افغان کډوالو د عالی شورا مشر بریالی میاخیل د اکتوبر په 9 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د کلنه نگران حکومت د افغان کډوالو د وستلو خبرې پیل کړې دي نو افغان کډوال د ډیرو مشکلاتو او فشار سره مخ شوی دي. بریالی میاخیل زیاته کړه دوی د پاکستان د حکومت غوښتنه کوي چې ناقانونه افغان کډوالو سره د هم ښه سلوک وکړي ترڅو د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د نوي راغلي افغان کډوالو لپاره د رجستریشن انتظامات برابر کړي.
دی خو جدا کل اعلان کړی دی یو لوی ټینشن د عام یو سپد چې د خلکو په ذهنونو باندې راغلی دا او ولا ټول مهاجرو باسي او موږ د خلکو کوشش کړی حسم کړی چې د سی او پی وار خلک په دې باندې مطمئن کو چې تاسو ته مشکل نشته او کوم ان ډاکومنټس خلک دي نو هغه خلکو ته دوی وچ دا وباسو خو هغه موږ چې دا کار مکوي تاسو هغه چې راغلی دي پناه راوړی د دلته موږ هم چې راغلی وو موږ چې پناه راوړی موږ خو اوله کې موږ ډاکومنټس نو راکړي روسي راکړي دیم چې راغلی اوس پناه راوړی اوس له په کار چې ډاکومنټس ورکی ورته.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر تر مخه په پاکستان کې 14 لک راجسترډ افغان کډوال جون کوي وي او په هم دومره شمیره کې غیر رجستر افغان کډوال هم په پاکستان کې ډیره دي. خو په پاکستان کې د افغان کډوالو د معاملاتو مشر کمشنر عباس خان د اکتوبر په 14مه نیټه لمشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي وو چې دوه کاله وړاندې په افغانستان کې د طالبانو د واک سمبالولو وروسته د وو لکونه زیات نور افغان کډوال پاکستان ته راغلي دي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو، د بیسیک ایجوکیشن کمیونټی سکولونو په نوم د ښوونځي استادانو د اکتوبر پر 9مه په پیښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال دړه ورکړې چې که په یو اونۍ کې تنخواګانې ورنکړل شي نو دا سکولونه به بند او احتجاج به پیل کړي. دوی وویل زیاتره استادانو ته له 13 او 20 میاشتو راهیسې تنخوا نه ده ورکړل شوې. مشال ریډیو هم پرون هڅه وکړه چې د دې استادانو د غوښتنو په اړه د تعلیم د محکمې د چارواکو دریض معلوم کړي، خو هغوی سره په خبرو ونه توانېدو. نور حال له پیښوره غلام غوث راکړي.
د بیسیک ایجوکیشن کمیونټی سکولونو په نوم د ښوونځیو استادانو دوی ته د خپلو تنخواګانو ادا کولو غوښتنه کړې ده. په دغه اړه په پیښور پریس کلب کې د اکتوبر په 9مه نیټه په خبري کانفرنس کې دوی وویل چې د خیبر پښتونخوا د بندوبستي او قبایلي ضلعو ګڼ شمېر استادانو ته د 13 میاشتو تنخواګانې نه دي ورکړې شوي. د کمیونټی سکولونو د استادانو د ټولنې مرستیال مشر ارشاد علي په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
دا 2200 سکولونو په دې کې تقریبا 1600 یاده سي لګبګ پاتې شوی دي. دا سکولونه د وفاق نه راغلي دي او صوبې ته ول شوی دي. خو دې تنخواګانې زمګه بندي کړې دي. په دې کې مچ ایریا کې 610 ټیچران دي او ماشومان هم پکې کافی پزرګو ماشومان دي او زمګه تنخواګانې چې کم دي دا د وښتو میشتو د بازي بندي دي او بازي ته د وو میشتو ملو شوی دا اغي ته د 1300 میشتو بند ده او یو زمګه تنخوا هم 21000 ده. هلان کې په ګورنمنت سکولونو کې لکونو روپے تنخواہ ریگولر ورکول کیږي. نو موږ هم پدی مجبور یو چې موږ سکولونه بند کوو ولې د دین علاوه بل چاره موږ سره نشته.
د باجاور د یو کمیونټی سکول استاد نعمت الله په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې د لوی مدینه دوی ته د تنخواګانو نه ورکولو په وجه دوی د سختو مالی ستونزو سره مخ دي او که په یو هفته کې د دوی دا مسله حل نشوه نو دوی به بیا د احتجاج په توګه کمیونټی سکولونه وتړي.
چې زمونږه کمه تنخواه ده ټوټلی چې څومره ده موږ ته پورن ریلیز کړل شي خو دا موږ ته په یو هفته کې میلاو نشول نو موږ به احتجاجونه کوو. دا کم ماشومان چې زمونږ سره راسي دي او د دې پیرنټس دا به موږ روباسو ځان سره زکه جدا زمنګ ځان له مسله نه د بلکې ردی سره کوم دی له کونو ماشومان دا سفر کیږي او موږ برازو عدالت ته بمزو چې څومره زمنګ نه کیږي موږ به کوم دی ردی خلکو خلاف کوم دی خپل आवाज جوړو.
د دوی د غوښتنو په اړه مې د خیبر پښتونخوا د تعلیم په محکمه کې د بیلابیلو چارواکو سره رابطه وکړه خو د دې راپور د جوړولو پورې مو دا وی لخوا سره د عمل ترلاسه نه کړو. البته د خیبر پښتونخوا د تعلیم په محکمه کې یو چارواکي مشال ریډیو ته د کمیونټي سکولونو په اړه ځینی دستاویزات راولېګل چې تر مخه د کمیونټي سکولونو د استادانو د تنخواګانو ادا کولو په تیرو وختونو کې هم دا ډول ستونزې رامخیته شوې دي. خو بیا د زیاتو کمیونټي سکولونو د استادانو دا ډول ستونزې حل شوې دي او ځینی کمیونټي سکولونه په دې وجه ختم کړې شوې دي چې د حکومتي طریقې کار او معیار مطابق نه وو.
د مشال ریډیو پر انستګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کول شي خوخه یکړی او تبصری پیوکی دا هرڅ ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکول شي. instagram.com/mashalradio پته ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ژمنې سره سم هرات ته ورزو. په هرات او بادغیس کې د شنبې ورځې د دردلې د پولو کورنیو ته د افغانستان له دننه او بهر د مرستو رسولو هڅې روانې دي. د دغې دردلې د سلګونو قربانیانو د جنازې مراسم پرون ترسره شول. پرون یو وار بیا د دردلې ټکانو خلک اندېښمن کړل. سفیولا ستانګریپی نور تفصیل لري.
د افغانستان په لویدیز په تیره بیا هرات کې د خونړۍ زلزلې درې ورځې اوختي او خلک لا هم د خپلو هغو عزیزانو په لټه کې دي چې تر خاورو لاندې سار دي. تر څنګ یې زیانمنو ته د مرستې رسولو هڅې هم دوام لري. د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس احمدالله متقی چې د طالبانو د حکومت لخوا د زلزله ځپلو د مرستې رسولو د ګډ کمیسون ویاند هم دی ازادي راډیو ته ویلي، پرون د زندهجان ولسوالۍ د سیاب په کلي کې د څه د پاسه 300 قربانیانو چې پکې ځوانان ماشومان او ښځې شاملې وې جنازې وشوې. په هرات کې د دوشمې په ورځ د زلزلې درې ټکانونه هم هیڅ شول چې خلک یې ویرولي دي. راپورونه وایي اکثره خلک د زلزلې وروسته د ټکانونو له ویرې له کورونو بهر شپې تیروي. د هرات یو اوسیدونکي شکیب شهابي چې تېره شپه یې له کوره بهر تېره کړې، پرون ازادي راډیو ته وویل، خلک له خپلو خیمو سره سړکونو او پارکونو ته راتلل او شپه مو بهر تېره کړه. خلک احتیاط کوي، له ودانیو لرې پاتې کېږي او یوه له ویرې او ترهې ډکه شپه مو تېره کړه. پوست، لوګر، کونړ، نورستان او ننګرهار کې له زلزله ځپلو سره د مرستې د راټولولو هڅې روانې دي. د افغانستان د کرکټ نړیوال ستوری راشد خان د بسپنی راټولولو لپاره آنلاین کمپاین هم پیل کړی. ویل کېږي چې مشهور افغان سندرغاړي فرهاد دریا او بهرني پیژندل شوي هنرمند عدنان سمی هم د مرستو د ټولولو هڅې پیل کړي. د مهاجرت نړیواله اداره وایي د دوی ګرځنده ټیمونه په سیمه کې دي او مرستو ته دوام ورکوي. د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق وایي زیانمن شوو خلکو ته د څښاک اوبه برابروي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي یوناما دفتر وایي که څه هم خیمې او نور توکي ویشل شوي، خو په ځپل شوو سیمو کې اړتیاوې ډېرې دي. د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسېدو وزارت پرون وویل یو شمېر کسان لا هم تر خاورو لاندې بند پاتې دي او وضعیت بیړنی دی. د دغه وزارت ویاند جانان سایق د مرګ ژوبلې په اړه نوې احصایه ورنکړه، خو ویې ویل لومړني معلومات ښیي چې په دې پیښه کې تر 4500 ډېر کسان مړه او ټپیان شوي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ،
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او،
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو ته وګی، په افغانستان کې دراغل زلزلې په لړ کې مرستندوی سازمانونه وایي چې د هرات د زلزلې د ستراتیژي ژوروالی له تصور څخه هم زیات دی. د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو خدماتو مشر ډاکټر ایلا ابو زید د مشال ریډیو افغان څنګه ته بلانګړي مرکه کې وویل چې د دې ادارې د ژغورنې او روغتیایي ډلې له نورو مرستندویانو سره د ټپیانو د درملنې لپاره په کار بوخت دی. صفی الله ستانکزی له ډاکټر ابو زید سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې د هرات د پیښې په اړه څه ډېر پام جلبوي. نو هغه وایي
The situation there is more devastating than many people may think. This is not a small event.
وضعیت طریقې ډیر زیات خراب دي چې خلک یې په اړه فکر کوي. دا یو وړه پیښه نه ده، دا یو لویه بیړنۍ پیښه ده چې د افغانستان په لویدیځ کې د اکتوبر په 9 سوي وه. که څه هم 6.3 درجې زلزله شایي ډیره خطرناکه ونه بلل سي، خو د افغانستان د سیمو کې د کورونو او ودانیو ساختماني شکل ته په کتو ګڼ کورونه وران او په خاورو بدل سوي او خلک یې په خپلو کورونو کې لاندې کړي دي. د ودانیو سختو برخو خلک ژوبل کړي دي. زهیرات کې وم او رښتون کې مې ولیدل چې دوه پر درېمه برخه ټپیان شزی او ماشومان دي. دلته د شاوخوا 350 کسانو خبره کوم، ګڼې په سر باندې لګېدلې او د یو شمېر نور هم لاس او پښې مات دي. دا ښکاره کوي چې د افغانستان ګڼ کورونه د دې اندازې زلزلې تاب نه لري، نو اغېزې واقعا پراخې دي. دغو کسانو شمېر هم چې ژوند یې له لاسه ورکړي یا ژوبل دي ډېر زیات دي.
The numbers of those who are injured and lost their life is also massive.
What has WHO done to help the
WHO la gizmano sara de mrasto la para tardida ma tsakri di
WHO was there in the first few minutes after the first earthquake hit the area.
WHO da zalzale la awlanu takanun urusta jan simi ta barasawa hirat ki zmushkar kawun ki hafzavi rukhtun ta vladal da das bisho bedanu sharait la para da chamtwali p khatar mur yawani ma mashmakh ki da hirat hafzavi rukhtun aw nur rukhtun ټولنو ته د لوی مرګ جوړلي د مدیریت په برخه کې مرستي وکړي. زموږ کارکونکو او د روغتون ډاکټرانو په ګډه په ډیر چټکۍ د لوی مرګ جوړلي د مدیریت کار پیل کړ چې پکې د هوګونو ټپیانو تنظیمول شامل دي چې روغتون ته راتلل. زه ارقام نسم در کولای خو د عملی تګلارې لمر سره د ګونو ټپیانو د ژوند په ژغورلو کې مرسته وکړه او په وخت مو د هغوی درملنه وکړه. په عین حال کې دبليو ایچ او په بیړنۍ توګه طبي وسایل او درمل روغتون ته ورسول څو عملیاتونه ترسره کړي او د ټپیانو ژوند وژغوري. د څباندې ضرورتونو ناروغانو د اړتیا وړ طبي وسایل او درمل مو د هرات روغتون ته ورکړل. د دبليو ایچ او سیار ټیمونه هم زلزله ځپلو سیمو ته ورسېدل او درملنه پیل او ناروغان روغتون ترسول. زموږ د ساري ناروغي د کنټرول ډله هم آماده باشتي د شدید ناسناستي یا سخکانو یا نورو سختو ساري ناروغي سره نه کوي ځکه موږ لا غزمونو سیمو د داسې پیښو دراتلو تمه کوو. د لایلی هم معلوم دي خلک سرپنانه لري د باندې بدیږي شدید ناسناستي شایي پیښ شي ځکه د تشاک پاکي وبنسته یا هم د سرخکانو پیښ رامنځته شي ځکه د مسونیت کمشتي او دا لپخوا هم یو ستونزه و. نو دا سیاټي منحت کوي چې په غزمون خلکو کې دي د دې روغتیاي ستونزو خطرات راکم کړي.
ترينګ دیر بیسټ ټو مینیمایز د امپیکټ اوف دیس اون افیکټډ پاپولیشن.
یو ډیلینګ ود د طالبان ګورنمنت او افیشلز هو هاف باند وومن هیلپرز.
تاسو د طالبانو له حکومت یا چارواکو سره په تعامل کې یاست چې خزي لکاره منه کړي ان د ملګرو ملتو په ادارو کې هم دغه سوالاتو کې هم غږی څنګه ممکن ده؟
Out of 45,000, we have 40% of them as are females in different capacities, like female doctors, female nurses, female midwives.
زموږ د 15 زره کارمندانو لډلې 40% شجدي چې په بیلابیل برخو کې کار کوي لکه شجنه ډاکټرانی، نرسانی، قابلګانی او نوري. هغوی هیڅ کله هم په روغتیاي سکتور کې کار نه دی درولې. ما یو شجنه ډاکټره وکتل چې په هرات کې شوز ته صحیح خدمات رسول. نو په روغتیاي سکتور باندې د بندیز اغیزې خو احساسيږي مګر شجنه صحیح کارمندان لدی نه دی پاته کړی چې کارته لاړ نسی. خو بیا هم د شزو د تعلیم لنشتوالي سره به موږ د دې انتظار کوو چې نور به شزنه روغتیا پالانی ونه لرو. هغه څه چې افغانستان کې ورته ډیر اړتیا ده همغږی روانه ده. موسیل صحیح برخه سره همغږی کوي او دا یو اړتیا ده چې یقیني سي چې دیو کار دوه واري ونه سي او هم لومړیتوبونه او مهم کارونه تر سره سي. ل لومړی ورځی د روغتیا نړیوال سازمان تر مشرۍ لاندې د روغتیاي سکتور ورځنی غونډه تر سره کیږي. زه غواړم دا هم یاد کړم چې تر اوسه مو اضافي منابع نه دي ترلاسه کړي که څه هم د ملګرو ملتونو بشري مرستو ادارې یو ان او چا 15 میلیون ډالر د لومړنیو کارونو لپاره جلا کړي خو دا شرایط ته په کتو واقعیا کمی پیسې دي. تر څنګه تر اوسه مرستندوی ادارو ته نه دي رسیدلي. ممکن راتلونکو ورځو یا راتلونکو ونی کې ورسیږي خدا پیسې د ټول برخه لپاره دی یوازې د روغتیا لپاره نه دی.
فیو دیز اور میبی نیکست ویک بٹ دیز ار فور اول سیکٹرز نات فور هیلث اونلی.
اوکی ثانک یو. لاست وات شود دی لوکلز دو؟
د سیمه خلک باید څه وکړي چې په دغه شرایطو کې خوندې پاتې شي؟
If the houses are partially damaged, they should avoid it in the coming period.
کچيري کورونا قسمي ورانسيوي وي خلک باید راتلونکو کې ترې کار وانه خلی ځکه د زلزلې نور ټکانونه هم راتلای شي. موږ باید سیار ټیمونه په سیمه کې ولرو. کچيري څه پیښیږي هغوی په وخت اقدام وکړي. کچيري ځنې پیښوي هغه باید نږدې روغتیاي مرکزونو ته ورسول شي. مزمن ناروغان لکه پلوړ فشار او شکر اخته ناروغان باید صحیح ټیمونو ته نږدې وي چې خدمات ورته په وخت ورسول شي. تر څنګه ماشومان او هغه څوک چې ناروغ ان به هله د چی روغتیاي مراکز ورته نږدې وي او خدمات تر لاسه کړي. همدارز لټول نورو ادارو غواړم چې د خلکو د اړتیا وړ لمړني خدمات ورورسوي. زما هدف سرپنا او به حفظ الصحه او نور خدماتي.
The people needs here I'm talking about shelter, water, sanitation and other services as well.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د خبرونې په دې برخه کې درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوم. د خیبر پښتونخوا په اورګزو کې د سکرو په یو کان کې چاودنه شوې چې پکې یو لستانه جوړ شوې دي. د کوهار د ضلعي روغتون مشر ډاکټر مشتاق مشال ډېر ته ویلي چې د دې روغتون ته چې کوم کسان ورغل شوي په هغې کې دوه جوبر کسان دي د پېښور روغتون ته استولي دي. د پاکستان پاکستان پوز ویلي د اکتوبر 8 او 9 ترمنځ شپې د استخباراتي معلوماتو پر بنیاد د بلوچستان د جوب ضلعي د سنبادۍ سیمې په عملیاتو کې 15 وسلوال وژلي دي. د پوز مطبوعاتي څانګې په خپل بیان کې دا نه دي ویلي چې وسلوال د کومې ډلې وو. د پېښور هایکورټ ځینو وکیلانو د افغان کډوالو په زور د ستنولو خلاف په عدالت کې درخواست جمع کړی چې پکې ویل شوي دي په پېښور او خیبر پښتونخوا کې میشت افغانان باید په زور افغانستان ته ونه لیږل شي. د خیبر پښتونخوا د کمیونټي سکولونو استادانو ویلي چې په یو اونۍ کې ورته تنخواګانې ورنکړل شوې نو دغه سکولونه به بند کړي. پرون د اکتوبر په 9 په پېښور پرېس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر وخت د کمیونټي سکولونو ځینو استادانو وویل چې دوی خپل کار پوره کوي خو تنخواګانې د 28 میاشتو نه بندې دي. پرون د ګلپور د افغانستان د هرات په زندجان ولسوالۍ کې په 100 کسانو په زلزله کې د وژل شو تنانو د جنازې تدفین مراسم ترسره شول. د هرات د اطلاعاتو فرهنګ رئیس احمد الله متقی چې د طالبانو د حکومت لخوا د زلزله د پلو د مرستې رسولو د ګډ کمیشن ویاند هم د مشال ریډیو ته ویلي چې پرون د زندجان ولسوالۍ د سیاب په کلي کې د 350 وژل شو تنانو جنازې وشوې. اسرائیلی پوځ ویلي چې دوی نن د اکتوبر پر 10 د غزا ترانګي په سرحدي سیمه خپل کنټرول بیرته ترلاسه کړی او د حماس د سناسو 1500 وسلوالو مړی موندلې دي. دا له هغې وروسته ده چې د اکتوبر پر 1 د حماس وسلوالو په یوه ناڅاپه حمله کې تر 900 پورې کسان ووژل. تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د خبرونو لنډیز مورته بیانولو او د دې نپسوسته اسرائیل او حماس ترمنځ د روانې جګړې حال درکو. اسرائیلی پوځ ویلي چې د 2 د اکتوبر په 10 د غزا تړانګي په سرحدي سیمه کنټرول بیرته ترلاسه کړی او د حماس د سناسو 1500 وسلوالو مړی موندلې دي. دا له هغې وروسته ده چې د اکتوبر په 1 د حماس وسلوالو په یو ناڅاپه حمله کې تر 900 پورې کسان ووژل. په دغو کې 200 هغه ځوانان هم شامل وو چې هلته د موسیقي په یو مېله کې ګډون لرلو. نور حال سفیولا ستانک دیناورو.
د امریکا دفاع وزارت د یکشنبې پر ورځ اعلان وکړ چې متحده ایالات به د فلسطینی وسلوالې ډلې حماس لخوا د بریدونو په ځواب کې اسرائیل ته مهمات او تجهیزات ورکړي او په منځني ختیځ کې امریکایي ځواکونه لا پسې غښتلي کړي. د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن په یو بیان کې ویلي د متحده ایالاتونو حکومت به سمدستي د اسرائیلو دفاعي ځواکونو ته د مهماتو په ګډون اضافي تجهیزات او اکمالات ورسوي. د امریکا د دفاع وزیر دا هم وویل چې د البتکې وړونکي بیړۍ جیرالد فورډ او ورسره جنګي بیړۍ ختیځ مدیترانې ته استول شوي او واشنگتن په سیمه کې د خپلو جنګي جټ الوتکو په زیاتولو بوخت دی. اخو د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون دوه واره د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفون خبرې کړي. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر اعلان کړی چې ښاغلی بایدن په دې جګړه کې چې د دوی په خبره پر اسرائیل تحمیل شوی د امریکا پر غیر مشروط ملاتړ ټینګار وکړ. خبری اژانسونو له دې ډلې اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې د حماس د بریدونو په نتیجه کې د وژل شوو اسرائیلیانو شمیر 900 ته پورته شوی. په غزه کې هم د اسرائیلو د بمباریو په پایله کې د وژل شوو کسانو شمیر له 400 اوښتی دی. په اسرائیلو باندې د حماس د توغندیزو بریدونو په غبرګون د دویمې ورځې په مخه هم پرون په غزه د اسرائیلو هوایي بمباری روانې وې. د غزې یوې اوسیدونکې صبرین ابو دقه د اسرائیلي ځواکونو په بمبار کې خپل درې بچیان له لاسه ورکړي.
خالد شهید شو، قیس شهید شو، مریم شهیده شوه، آصف ورک شو. کله چې دوی زله خاورو راوستلم ما ویل دل چې هر څه خراب شوی، کورونا ویجار شوی. بیا مې روختون کې سترګې پرانیستی و مې لیدل چې خلک ژوبل دی، زموږ ډیر کسان مړه او ټپیان شوی.
حماس د شنبې پر ورځ په اسرائیلو باندې زرګونه توغندي وویشتل. ورسره مهاله د حماس جنګیالي ګڼو سیمو ته ورننوتل. د راپورونو له مخې د حماس جنګیالیو د وسلوالو شخړو تر څنګ یو شمېر اسرائیلیان چې پکې ښځې هم شامل دي له ځانه سره وړي. له دې ډلې یوه هم نوا ارګاماني ده. د نوا پلار په ژړغوني غږ ټلویزیوني مرکه کې ویلي وسلوالو یې لور تښتولې او دی بې وسه دی. زه څه ویلی شم، ټول عمر مې د هغې محافظت وکړ، خوښي مې ورکړه او مینه مې ورکړه. اوس حتی ځان ته تسلی هم نشم ورکولی، ما هغې ته هیڅ هم ونه شو ویلی. د حماس اړوند یوې وسلوالې ډلې مشر زیاد ناخالی ویلي تر 150 اسرائیلیان یې یرغمل نیولي او تر هغوی نه خوشي کوي چې اسرائیل فلسطیني بندیان نه وي راخوشي کړي.
د
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزې خبرونه
سروې
په لس نیمو بجو
د کرخې په غاړه
په یو بجه
سندرې جادوګرې
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د راتلونکو راپور د خبرولو نه مخکې درته د حال د کرکټ د نړیوال جام په سلسله کې په د هند په حیدرآباد کې د پاکستان او سریلانکا ترمنځ لوبه روانه ده. سریلانکا ډومبای بیټنګ وکړو او د نهو لوبغاړو په سوځېدو یې 340 منډې جوړې کړې. پاکستان دا مهال د دغه هدف په تعقیب کې دی او د دوو لوبغاړو په سوځېدو یې په سکم اتو اورونو کې 10 منډې جوړې کړې دي. تاسو مشال ریډیو غوږی نن د دماغی صحت د نړیوال ورځې په توګه لمانځل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې د دماغی ناروغانو شمیر 30 میلیونه دی چې یو زیاته برخه یې خزینه ناروغان دي. د دماغی او نفسیاتي ناروغو ډاکټران وایي د دماغی ناروغانو په شمیر کې د اضافي یو عمده عامل د خلکو ناپوهي ده چې ډاکټر ته تک پر ځای په زیارتونو ګرځي او یا هم کوټ ګورو ته ورځي. په دې اړه باندې زموږ د خبریال شانواز تر دې راپور ورو چې د ملکن د بټخی د یو داسې مېرمنې د خبرو پیلېږي چې په ماشوموالي کې پوریو وهلې وه او وروسته یې د واده نه کېدو له امله په صحت باندې اثر او دماغي صحت باندې اثر وشو. دا راپور
داولی نو د یو لکه دسی خبرې به را تکولې جدا ټوله خبرې به ما مسلسل اورېدې. کله بچا سوي او کله بچا سوي ټوله شپه بس د قشانت ناشته مال به خوب نه راتلو.
د بټخیلی حسینه بيبي وای ما شوم وادي کې ورته د پولیو ناروغي شي وو او یو وخت پي مزوره شي وو. د دې خبره تا پرونو خويندو کې تر ټولو مشره ده. د ما شوم وادي وخت خو تیر شو خو د ټنشن یا دماغي تکلیف وخت هر شروع شو چې کشران خويندي واده شوي.
هم بس د کوا جوا چې ماته څه خاص رښتې نه دی راغلې چې خلک په ټوله دا خبرې کوي چې دا خو ګوډه ده. سم جړا بره راتله ولې چې بس هر کس به هم دغه وی چې دا ولی نه ودی او دا ولی نه ودی. نو خلک به دې سوي چې لکه زما مازوري نشوه زما ګناه ده دا یو زما دا غلط غلطی ده.
د صحت نړیوالې ادارې په خپل سګن ریپورت کې لیکلي پاکستان کې د دماغي ناروغانو شمیره 40 میلیونه ده. ولدې د ناروغانو د درملنې لپاره د ډاکټرانو کمی ډېر زیات دی. دوی لیکلي په 1 لک ناروغانو 0.9% ډاکټر شته. معنی په 15 لک ناروغانو کې یو سایکاټرست یا د دماغو علاج کوونکی ډاکټر شته. ادارې دا هم لیکلي دي تر ټولو زیاتې ناروغۍ په زنانو کې دي. ورپسې په ماشومانو او نارینه کې هم دغه ناروغان زیات دي. د دې ناروغۍ وجوهاتو کې نور کوم رقم عوامل شامل دي؟ نفسیاتی ماهر ډاکټر همدر دیو سبزی مشال رډیو ته وویل
زیات تر چې د دې کمرې شو د ریسرچ شو د پای کې غموریت پکې د ټول نه غټ فیکټر دی. د هغه نه علاوه په شخصیت کې په ماشوموالو کې په هغه کې چې د ماشوم هغه عمر سخت تیر شوی وي ور سره جسمانی طور یا جنسی طور چې دی تیر شوی وي هغه خلکو کې چې د دې بیماروش مرنه چې د هغه زیات وي.
دغه خبره زیند رپورټونه داته هم شته چې لند وختونه کې د ملکی حالات او د بیروزګاری د وجه هم ګڼ شمیر خلک د نفسیاتي فشار د لاندې وي. دوه کرونا ناروغي هم د خلکو په نفسیاتي دباو کې اضافه کړې و. حسینه بيبي وای هغه چې ناروغه شو پلار ډاکټر لا بوتله هغه ته ورته د دماغو ګولې ورکړې چې تر اوسه خوري او حالت ورسره تر دې وخت پورې خده. مشاد رډیو د ډاکټر همدر یوسف زینو پوښتل د نفسیاتي ناروغي کوم بل علاج چې د دواینو ترڅنګ او یا د دواینو نه علاوه وي هم ممکن دی؟
د دواینو په ذریعہ باندې علاج او دویم چې دی هغه د سایکوتراپی یا د خبرو په ذریعہ باندې علاج د همدر چې پاغي کې یوګا راځي پاغي کې موسیقي راځي عام د کم ایکسرسایز دی دا پکې راځي کوم سټرس وی سټرس ولا ماحول وی دا غینه د وټلو طریقه چې دی هغه بیا د لایف سټایل ماډیفیکیشن یا د هغه ته د دقیق کوپینګ خودل طریقه خودل چې جون کی مسلې راځي دغه مسلو نه خلق څنګه څنګه وته شي.
ډاکټر همدر یوسف زی وویل تر ټولو غوره خبره ده چې یو څوک داسې ناروغ وي تر ټولو اول د نفسیاتي ډاکټر ته وخودل شي ځکه هغه ناروغي تشخیص ولای شي. دوه ډیر خلک لیدلی چې خپل ناروغ تن د پیریانو او خاپیرو یا کوډو او جادو معلومولو تنانو پسې ګرځوي خو دغه نخو علاج دی او نه د مریض ناروغي ټیک کې دی شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ او لیدونکو، په پاکستان کې د ټول ټاکنو لپاره نیټه نه ده ټاکل شوې، خو د ټاکنو کمیشن ویلي دی چې د راتلونکو کال د جنوري په اخرنۍ اونۍ کې به ټاکنې کوي. سیاسي ګوندونه تر اوسه د ټاکنو د حتمی نیټې په اړه باوري نه دي او وخت په وخت د دې اظهار هم کوي. په داسې حال کې چې تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په بیلابیلو قضیو کې په زندان کې دی، د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او د پیپلز ګوند مشر براول بټو زرداری ویلي دي چې په ټاکنو کې د تحریک انصاف په شمول باید ټولو ګوندونو ته برابره او یو شان موقع ورکړل شي. تفصیل راشد خټک ناور.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او د پیپل پارټي چیرمن بلاول بټو زرداری ویلي دي چې په انتخاباتو کې باید ټولو ګوندونو ته د برخه اخیستو لپاره یو شان او برابره موقع ورکړل شي. دوی خپل مخالف ګوند تحریک انصاف ته هم دغه اسانتیا ورکولو غوښتنه وکړه. په 8 اکتوبر په پیښور کې یو غونډې ته د وینا په مهال مولانا فضل الرحمن وویل چې سیاستدانان باید د جیلونو را خلاص کړل شي. دل تحریک انصاف مشر عمران خان ته په اشاره اوویل چې کچا سره جرم کړی نو د قانون مطابق عمل دی ورسره وشي. دغه شان د جکه بابا د دورې په مقابل اول بټو زرداری هم د زر انتخاباتو کولو او ټولو ګوندونو ته برابر موقع ورکولو خبره وکړه. بلخ د مسلم لیگ مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم د انتخاباتو وړاندې د لندن نه پاکستان ته د راتلو اعلان کړی دی، خو سیاسي ګوندونو لا تر اوسه داسې هلې ځلې نه دي پیل کړې چې د انتخاباتو ماحول جوړ کړي. د سیاسي مشرانو د موقف او په ملک کې د انتخاباتو په اړه په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان مشال لډیو ته وویل
دی پی ٹی آئی لکھو دغه پلینگ فیلڈ ورکول غواړي، خو عمران خان لور کول نه غواړي. او په پی ٹی آئی مطلب عمران خان دی، چې عمران خان دی الاوکای نه بیا خوای ته هیڅ پرابلم نشته. مسله صرف عمران خان دی، په دې وخت کې لیول پلینگ فیلڈ دی ورکول غواړي ماینس عمران خان. نواز شریف بم پاکستان تراشی، الیکشن بم وشي، او څنګه چې د پاکستان د عدلی انصاف ته بس هغه سي سسنو ته مخامخ کی شی به کلیئر کی او واشنگ مشین کی به واچیو تا ته یو نوی پروډکټ او سبا پروډکټ به ته ملاوشي.
دونه د انتخاباتو کولو په وخت هم متفق نه دي. پیپل پارټي د زر ټاکنو په حق کې د مسلم لیگ نون له انتخاباتو وړاندې د ملک معاشي او امنیتي وضعیت مولو خبرې کوي، او جمعیت علماء اسلام په جنوري کې د انتخاباتو مخالفت په دې بنیاد کوي چې د ملک په ځینو سیمو کې واوري کیږي او د خلکو د پر پولینګ سټیشنونو ته تلل ګران وي. د مولانا فضل الرحمن او بلاول بټو زرداری د بیانونو په برکه ته ځینګار او په پیښور کې د جی این این ټی وی بیورو چیف کاشف الدین سید مشال رډیو ته وویل
ما په خیال باندې دواړو مشرانو دا خبره چې دا نو دا ماته یو سیاسي بیان ښکاري، لکه چې په ډیرو سیمو کې د عمران خان د پارټۍ یا د تحریک انصاف د هغې کارکن هم متحرک دی او دلته هغې یو ښه قابل لحاظ ووټ هم لري. په تیره تیره زه د پاکستان پیپلز پارټۍ په حوالے سره هم دا ویلی شم چې د کراچۍ حالات یا د حیدرآباد حالات ټیکته اندر ونه سند کې به هغه ووټ واخلي، خو د کراچۍ حالات چې موږ ګورو یا د حیدرآباد حالات موږ ګورو د غټو ښارونو نو هلته اوس هم عمران خان یو قوت لري.
په 8 اکتوبر په لاهور کې د مسلم لیگ نون غونډه هم وشوه چې د نواز شریف بیرته راتګ لپاره د تیاریانو جایزه واخیسته، خو ډېر تر ځینې ګران په دې نظر دی چې تر څو د انتخاباتو لپاره حتمی نیټه نوي ټاکل شوې تر هغې پورې د سیاسي ګوندونو ترمنځ اتحاد او انتخابي ماحول جوړېدل ګران دي. دا هم ویل کېږي چې کامران خان چې په بیلابیلو کیسونو کې په اډیاله جیل کې بندي دی په انتخاباتو کې برخه وانخلي نو د هغه پلویان به نتیجې ونه مني او په ملک کې به سیاسي استحکام راتلل ګران شي. پر روانو څو میاشتو کې د انتخاباتو کتل ځکه ډېر امکان لري چې ټولې نړیوالې مالیاتي ادارې د پاکستان اقتصادي ستونزو کمولو پر د قرض ورکول نه وړاندې په ملک کې د استحکام راوستلو غوښتنه کوي چې د الیکشن نه بغیر راتلل ګران دي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رډیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر آسان ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورو مومندو ته په مومندو کې د زراعت محکمې د دې سیمې کروندګرو ته د غنمو د کر په برخه کې مشورې ورکړې دي. د مومندو په زیاتره ازمک غنم کرل کیږي، خو کروندګر وایي لته رسو کړو راهسي پر وخت د باران نه کېدو لوجه د دوی کروندې زیانمنې شوې دي. دوی په ټوبېلونو کې د اوبو د کمی لامل هم شکایت کوي. د پاکستان موسمیات محکمې په یوه وخت کې راتلونکي دسمبر میاشت د بارانونو اټکل کړی دی او له همدې وجې کروندګرو ته ویلي چې د نومبر تر پای غنم وکړي. شنواز ترګری تفصیل روښانه کړ.
د محمود د زراعت محکمه وای دغلته د بارانونو د کمی د وجه کروندګر کول شي چې د شلم اکتوبر تر اولنی نومبر خپل کروندې وکي. دوی زیاتوي هغه سیمې چې اوبه شته هغوی باید تر 15 نومبر پورې کروندې پوره کړي او تر هغې ونه ځنډوي. سږ کال کروندګرو د غنمو کروندو ته تابع کړې ده. خو وای که باران وشي نو کرونده به په وختو کې ګینی نو لکه د 13-15 کلونو په شان به غنم خو وکړي خو فصل به ښه ونه ټوکېږي. نظیر شیر د پنډیالۍ تحصیل اوسېدونکی دی. دغه سیمه خو باراني ده خو ځینې خلکو پکې تر د شپېتو پورې د شیشو په واسطه د اوبو کویانو نه کروندې کولې. اوسې څه حال دی نظیر شیر؟ وای
ټیوبلې چې وي تقریبا اپاغه کې اوس 50-90% کندې وچوي دي. کم چې دي هغه هم ما هو الله سي دي چې وبغه ډېر ښکته تلې دي. لوکل تخمونه چې کم دي هغه ډېر فائدار دي. هغه موږ له خو فائدار کوي. زما خپل داسې درې سلور جګه بزنه کده څه د بولاندې ده سنه ده نو درې سلور جګه به ان شاء الله کړو.
د محمود په شاوخوا 10% زمکه کرونده کېږي. د زراعت د محکمې په خبره په دغه کې په 80% ځمکه باندې غنم کرلی شي. په 30% ځمکه سبزیانې او نور رقم فصلونه کېږي. په نورو کروندو کې وربشې، شړشم، جوار او سبزیانې شامل دي. د لکاړو تحصیل اوسېدونکي ملک ګلشاه صافي مشاد رډیو ته وویل د دوی تحصیل د نورو تحصیلونو پرتله هواره او زرخیز ځمکه لري خو که کوم مشکل ورته شته هغه د اوبو د نشوالي او د بارانونو د کموخت دی.
ته کله باران وشي نو موږ وتر راشي نو موږ فصلونه کرو چې باران نه شوي کدا میش وروسته یا دوه میاشتې وروسته موږ د مجبورۍ نه بیا هغه باران ته ګورو ځمکې کرو. بیا د اوبو خبره د اوبو خو دلته د سولر سیستم ډیر کم دی، دو فیصدم نه دی. دلته د بجلی دوغم نه ټیم راځي چې زه تیغه خپله یو د وړه ډیګۍ د هغه تېړه کوم. نو پټي خو لا جدا خبره ده موږ جواران کرلی او هغه زموږ نه دغه شانته خراب شول. وسول هغه کم پیداوار چې موږ لرانه کو.
د پنډیالۍ ګړنګ نومې سیمې اوسېدونکي ناصر خان وای دغه سیمه کې په تیرو وختونو کې کرونده زیاته کېده خو دا څو کاله وشو سوکړې دي. نو نه یوازې غنم بلکې نور فصلونه او تر دې چې ځنګلي بوټي او مرغۍ یې هم متاثره کړي دي.
او وربشه او شړشم خو اوس هم لګې دي خلک کوي. خو وچکالي د بارانونه نشته په دې وجه باندې کېدای شي لیټ شي. الله دې مهربانه شي بارانونه دې وشي. خو تخمونو مسله ده ځکه چې دا 2-3 کاله وچکالي وچلېده. نو بس که حکومت چرته د خلکو سره لږ مدد وکړي د خاورې او د تخم نو خلک به ډېر په خوشحالۍ باندې خپله کرکیله وکړي. که نه وي نو تخمونه شتم نه دي او کوم چې دي نو هغه خو تا ته پته ده بازار کې هایبریډ تخمونه دي هغه کېږي نه. تخم نشته مطلب بس غنم بوالي خلک یې پاک کې هغه وکړي.
د پاکستان د اوبو د تقسیم ادارې ارسا څو ورځې وړاندې خپل یو رپورټ کې لیکلي سږ کال به 45% اوبه کمې وي. مانا دا چې ګنې بارانونه به ممکن نه ده کم وشي. د محمد د زراعت د محکمې زرعي انسپکټر وارس خان مشال رډیو ته وویل محکمې ته د غنمو تخم میلاو شوی یو من مانه 50 کیلوګرامه په 2500 روپۍ میلاوی دی شي او نوم یې ګلزار 2019 دی. کروندګر یې اخیستی شي د زیاته کړه چې لکه د تیرو وختونو په شان په رعایتي قیمت میلاویدونکي غنم خو نشته. البته که راتلونکي ورځو کې حکومت کومه پالیسي ورته برابره کړه نو رجسټر کروندګرو ته به څه نه څه روپۍ واپس کېدی هم شي. د موسمیات محکمې هم ویلي دي امکانات شته چې په لنډو ورځو کې باران شروع شي او دوی د دسمبر پورې خپل اډوایزري معنی مشوره کې کروندګرو ته لیکلي. کروندګر باید غنم د 15 نومبر پورې خامخا وکړي او د کر نه وړاندې دي په اوبو کې لامد کې. شانواز ترکزه مشال رادیو پیښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,250، 12,130 او 15,315 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو د خیبر پختونخوا د ټانګ ضلع اوسیدونکو د اکتوبر په اتمه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ضلع امنیتي حالات چې د سو میاشتو راهیسې اندېښمن دي. دوی غوښتنه کوي چې په ضلع کې د امنیتي وضعیت ښه کولو په لړ کې د حکومت خپلې ذمهواري پوره کړي. بلخوا د ټانګ ضلع د پولیسو مشر افتخار علي شاه مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کې امنیتي حالت ښه کولو لپاره پوځ او پولیس په ګډه ګامونه پورته کړي دي چې ضربه نتیجې ورکړي. نور تفصیل د اشتیاق مسید په راپورټ کې واورئ.
د خیبر پښتونخوا ټانګ ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ضلع کښې یې د امن حالات خراب شوی دی. دوی د پاکستان حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کوي چې د ضلع امن حالات ښه کول د پوره د زر ګړندي ګامونه پورته کړي. د ټانګ بټانی قوم جرګې مرستیال مشر شیخ نصیر په دغې برا کښې مشال ریډیو ته وویل خود ٹانگ ضلع پولیسو مشر افتخار علی شاہ مشال ریڈیو تا وویل چې د ضلع امن حالات شکاول د پورا پولیس او پوز گامونا پورتا کړی دی. پټانګ ضلع کښې د پاکستان پیپلز ګوند غړی ندیم عوام دوست وایي چې پولیس د ټانګ امن حالات ښه کول دوی کوي، خو د ضلع امن حالات ورځ په ورځ د خرابېدو پر لوري روان دي. د ټانګ ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتي چارواکیو په ضلع کښې د امن حالات ښه کول د پوره زر ګامونه پورته نه کړل، بیا به دوی په لوی احتجاج لوس پورې کول باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو د پاکستان د کسٹم د محکمې چارواکو د اکتوبر په 8 نیټه مشال لیرو ته ویلي چې په تیر دوه کلونو کې د افغان ترانزیت ټریډ کارګو مالی حجم لشپګور ابو ډالر واوړیدل دی چې له امله د پاکستان په خپل مصنوعاتو معیشت باندې بد اثر کړي. دوی تور پورې کړي چې افغان سوداګر د کراچۍ په بند له بهاري ملکونو نه هغه خارجي توکي په لوی مقدار کې واردوي چې افغانستان کې څوک نه کاروي او بیرته پاکستان ته بغیر قانوني لارو باندې سمګل کیږي او محصول پرې نه جمع کیږي او بیا په اسانه د پاکستان په مارکیټونو کې خرڅیږي. پاکستان په دې ورستو کې افغانستان سره په ټرانزیټ ټریډ تجارتي تړون کې بدلون کړی او د افغان سوداګرو په مالونو یې پروسیسنګ فیس په نوم لس فیصده اضافي فیس لګولی او د یو شمیر خارجي توکو په واردولو یې بندیز اعلان کړی. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار فرهاد شینواری وړاندې کوي.
د پاکستان کسٹم چارواکی وایي چې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په دې تیرو دوه کالو کې ترانزټ ټریډ حجم کې اضافه شوې. د تیر مالی کال 2023 مطابق پاکستان افغانستان ته د ترانزټ ټریډ کارګو څه باندې 4000 ګاډي تللی او سږ کال 2023 مالی کال حساب مطابق 1,23,000 ګاډي افغانستان ته تللی. دې سره د ترانزټ کارګو حجم 4 بلیون ډالر نه 6.5 بلیون ډالر ته رسیدلی چې د پاکستان لپاره په ګټه نه تمامیږي. د پاکستان کسٹم ادارې چارواکو ویلي چې افغان سوداګر د کراچۍ په بندر بهرۍ ملکونو نه هغه مالونه او توکي واردوي چې افغانستان کې ورته اړتیا نشته او یا هم په ډیر کم مقدار کې استعمالیږي. دوی دا وکړي چې دغه مالونه بیا له افغانستان نه پاکستان ته بیرته په غیر قانوني لارو باندې سمګل یا کاچاکیږي او د محصولاتو جمع کول پرته مارکیټونو ته رسي او د سره نه یوازې د پاکستان قومي خزانه ته مالی زیان وړي بلکې د پاکستان په خپل مصنوعاتو باندې هم ور سره اثر پریوزي او څوک نه اخلي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اکسپورت یا صادراتو یو سوداګر مجيب شینواری مشال ریډیو ته وایي چې دا واضح خبره ده چې په ترانزټ ریټ کې دا کار لمدو رئیس روان وو او د سره د پاکستان په معاشي حالت باندې ډیر اثر پر وتلای
او دا سمګلینګ سامانونه زمونږ د پنجاب او د کراسن مارکیټونو کې او د خیبر پختونخوا مارکیټونو کې بیا اسانه سره ملاویدل. د دغه سمګلینګ زمونږ په مارکیټونو باندې زمونږ په معاشي حالاتو باندې یو بد اثر و. پاکستان یو معاشي بوران سره مخ دی او پېښلی اکسپورت کوم دی هغه د یو ملک په معاشیت باندې یو ډیر غټ اثر وردی.
پاکستان په دې ورستو کې افغانستان سره په ترانزټ ټریډ تجارتي تړون کې بدلون کړای او د افغان سوداګرو په مالونو پروسیسنګ فیس په نوم 10% اضافي فیس لګولای او دوی له خوا واردولو یو شمیر توکو باندې هم ورسره بندیز اعلان کړای. په دې خارجي توکو کې چاکلیټ، بیکری، بوټان، مختلف ماشینونه، کمبلې، د کور دننه استعمالیدونکي ډیکوریشن رختونه، بیډشیټونه، صادری او بهرۍ جامع او داسي او شمیر نور سيزونه شامل دي. د افغان ترانزټ ټریډ یو سوداګر کلیم الله وایي چې د پاکستان لخوا لګول شو نو شرطونو او ځنی خارجي توکو باندې د بندیز لامل به افغان سوداګر د پاکستان لارې ترانزټ کار پرېږدي او نورو هوادونو ته به مخه کا.
را کوم شرایط چې هغه مشکله ده چې افغان تجاران پوره کا هغه کې ډیر تشویش هم دی او هغه به مجبورن وسته چا بهر و ایران بندرګاه د لارې ترانزټ ټریډ باندې غور شوري کړي. ننم په کابل کې ناشته شوې ده د ایرانی ډیلیګیشن او د افغانستان ډیلیګیشن، نو غالبا چې یو ورځ دوکې کېدی شي هغه سره د ترانزټ ټریډ معاهده په چا بهر باندې وشي هغه ناشته نن شوې ده. نو بس دی ناسینم دا ظاهره کی چې بس هغه بیا د شرایطونه لاندې پاکستان لاري ته ندی تیار.
د اکتوبر په دریمه نیټه د پاکستان د کورنیو چارو نگران وزیر سرفراز بوکټی رسنیو ته ویلی وو چې په افغانستان کې طالبانو حکومت هم په دې خبر کړی چې په دې ترانزټ ټریډ یا تجارت کې سمګلینګ کیږي او په دې کې چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو نورو ادارو کوم افسران ککړ دي دا غوی پر ضد به هم کاروایی وکړي. خو په دې لړ کې بیا د طالب چارواکو لخوا کوم واضح دریز مخې ته نه دی راغلی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 16 ساعته خبرونه کوي.